دا مشال ریډیو د وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین درې بجې سوې. زه بوریوال کاکړ یم. سلامونه مې ومنئ. په دې خپرونه کې د پاکستان په کراچۍ کې پر پولیسو د برید په ترکی کې د درې اړخیزې غونډې په پېښور کې د زنانه ښوونکو د احتجاج په اړه رپورټونه او د مشال ریډیو دوه اونیزې خپرونې د دې ګړې برخه ده. خو لومړی به د دې سات خبرونه واورو چې پامیر ساحل وړاندې کوي.
لومړی د مشال راډیو خبری سرټ کې په کراچۍ کې د پولیسو پر وس په برید کې یو لس پولیسان وژل شوي دي. د افغانستان او پاکستان او ترکیې مشران نن په انقره کې سره غونډه کوي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د آسیایي هیوادونو د سفر په لړ کې جنوبي کوریا ته تللی دی. بشپړ خبرونه د کراچۍ په رضاقابات کې نن سهار د پولیسو پر بس په برید کې لږ تر لږه یولس پولیسان وژل شوي دي. تر پیښې وروسته چارواکو مشال راډیو ته وویل چې په پیښه کې له درې دېرشو زیات کسان ژوبل شوي هم دي. د کراچۍ پولیسو یو مشر راوانور خبریالانو ته وویل د پولیسو له بس سره یو سوزوکي موټر جنګول شوی دی.
لدے ضایا پولیس سرتیری په بس کې ډیوټۍ ته پلار وو. د دوی سره د پولیسو یو موبایل یا ګرځنده موټر هم وو. کله چې د پولیسو بس د ټریننګ سنټر څخه راووتلو او لوی سړک ته راغلې نو هلته موجود یو سوزکی موټر د پولیسو د بس سره جنګول شوی دی او دا پیښه رامنځته شوې ده.
د برید پر وخت په بس کې له څلوېښتو زیات پولیسان سپاره ول. وسلوالې ډلې جوندالله د پیښې پړه منلې ده. د افغانستان، پاکستان او ترکیې مشران نن په انقره کې له یو بل سره ګوري. د ترکیې ولسمشر عبدالله ګل به په ولسمشري زمانه کې د غونډې کوربه وي. افغان ولسمشر حامد کرزی او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف غونډې ته ورغلي دي. دا تر 2001 زیږیز کال راهیسې د درې واړو هیوادونو مشرانو اتمه غونډه ده. په نننۍ غونډه کې به پر امنیت، اقتصادي همکارۍ او تعلیمي پروګرامونو په اړه خبرې کیږي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په هیواد کې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره تر اوسه له طالبانو سره په خبرو کې پر شوي پرمختګ تسلي ښودلې ده. د پاکستان دولتي راډیو وایي وزیر اعظم تېره ورځ ناوخته د ترکیې پلازمینې انقرې ته په رسیدو له خبریالانو سره خبرې وکړې. دوی ویل د حکومت دې ګام ته د پوځ پوره ملاتړ ترلاسه دی. نواز شریف ویل له خبرو د ښو نتیجو هیله لري. نن په پېښور کې د سرکاري لومړنیو زده کړو ښوونځیو ښځینه استادانو د پولیو ناروغۍ مخنیوي په کمپین کې د دندو پر سپارلو پر ضد احتجاج کړی دی. دوی د پېښور خبریالانو مرکز مخې ته سړک هم بند کړی و او احتجاجي مظاهره یې وکړه. ښځینه استادانو غوښتنه وکړه چې د پولیو ناروغۍ ضد مهم یا کمپین کې دوی ته ډیوټیانی یا دندې نه ورکول کیږي. د ښځینه استادانو د سازمان مشر نزاکت کلسوم مشال راډیو ته د خپل ستونزو په اړه باندې معلومات ورکړل.
موږ ته ډېر زیات مسائل پدې کې موږ کور په کور موږ صرف ټیچینګ شوبه چې کومه ده دې لپاره خونه ده.
یو زنانه دې کور په کور ګرځي برګ ډبې کله ما وایي چې ماشوم دې بیا راشي سبا انسان دې سوچلو شي او سړی دا راخصه زنانه نه راچاپي.
خزینه استادانو احتجاج پر داسې محل کړی دی چې د خیبر پختونخوا حکومت لخوا په پېښور کې د صحت انصاف په نوم باندې مهم روان دي چې پکې د پولیو ناروغي ضد کمپین هم روان دي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. افغان چارواکي وایي د امریکا پر احتجاجونو سربېره نن سهار د باګرام له زندانه 15 تورن وسلوال خوشي کړی دي. امریکا دا زندانیان خطرناک وسلوال بولی چې کېدای شي د افغان او ائتلافي سرتیرو وژنې لپاره د جنگ میدان ته ستانه شي. نن په کابل کې د امریکا سفارت لخوا په خپور شوي بیان کې دا پریکړه زخته خواشینی کوونکې بلل شوې ده. بیان وایي په خوشي کړل شویو کې هغه کسان شامل دي چې د افغان امنیتي سرتیرو، افغان وګړو او امریکایي او ائتلافي سرتیرو د وژنې لپاره یا پړې دي او یا هم د هغوی په وژنه کې ونډه لرله. بیان وایي افغان حکومت به د دې پریکړې د پایلو یا نتایجو ذمہوار وي. ولسمشر حامد کرزی د شواهدو کموالي له کبله د دې کسانو د خوشي کولو امر ورکړی و. د کرزی له دې پریکړې سره د واشنگټن او کابل ترمنځ اړیکې په داسې حال کې لانور کړکیچن شوي چې د روان کال تر پایه نړیوال سرتیری له افغانستانه وځي. امریکا وایي پر افغانستان ټینګار کوي چې هغه امنیتي تړون لاسلیک کړي چې تر مخه به امریکایي پوځیان په افغانستان کې پاتې شي. امریکا غواړي د روان کال تر پایه له افغانستانه د زیاتره بهرنیو پوځیانو تر وتلو وروسته په هغه هیواد کې 10,000 سرتیري وساتي. امریکا دا خبرداری هم ورکړی دی چې که امنیتي تړون ژر لاسلیک نشو نو خپل ټول سرتیري به له هغه هیواد وباسي. افغان ولسمشر تر اوسه د تړون له لاسلیک کولو انکار کوي. تېره ورځ د سپینې ماڼۍ ویاند جی کارني وویل امریکا به په تړون کې باندې له سره خبرې ونه کړي. د جکارني تر دې خبرو یو ورځ مخکې د امریکا د ملي استخباراتي ادارې مشر جیمز کلیپر د سینټ پوځي خدماتو کمیټې اورېدنې ته وویل باور نه لري چې کرزی به دا تړون لاسلیک کړي. د ویل واشنگټن ښایي انتظار وباسي چې د اپریل په میاشت کې د افغانستان نوی ولسمشر انتخاب شي او تر هغې وروسته به بیا دا تړون لاسلیک کړل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د جنوبي کوریا مرکز سول ته رسیدلی دی. د بهرنیو چارو وزیر په توګه دا د نوموړي آسیا ته پنځم سفر دی. دی به د خپل سفر پر مهال چین او انډونیزیا ته هم ځي چې د ځمکې لانجو له کبله د پیدا شوي کړکېچ هوارولو هڅه وکړي. کیری جنوبي کوریا ته تر هغې یوه ورځ وروسته تللی دی چې د جنوبي او شمالي کوریا لوړپوړو چارواکو له یو بل سره ولیدل. دا په کلونو کې د دواړو هیوادونو چارواکو ترمنځ تر ټولو لوړپوړې غونډه وه. پیانګیانګ بیا هم د امریکا او جنوبي کوریا ګډو پوځي تمرینونو یا مشقونو په اړه خبرداری ورکړی دی. هلته د چین او د دې هیواد ګاونډیو ترمنځ د ختیځ او جنوب چین پر سمندرګیو د داوو له کبله کړکېچ زیات شوی دی. په دې ترڅ کې چین ډېر کلک دریځ خپل کړی دی. ټاکل شوی چې کیری به پر چین ټینګار وکړي چې پر شمالي کوریا فشار زیات کړي چې دا ثابته شي چې پیانګیانګ د خپلو اټومي هلو ځلو په اړه د شپږو هیوادونو خبرو بیا پیلولو ته جدي دی. د مشال رادیو د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه اورید چې پامیر ساحل وړاندې کول. په کراچۍ کې د پولیسو پر موټر برید یو لس عسكر وژل دي. نن په استنبول کې د ترکی، افغانستان او پاکستان درې اړخیزه غونډه کیږي. په پېښور کې شتزینه شوونکو د پولیو ضد کمپاین کې د خپلو ډیوټیو پر ضد احتجاج کړی دی.
پرون مونږ ته اطلاع رااله چې د ټولو د سسپند آرډر یې جوړ کړی دی او وایي چې د ټولو سکولونو اساتذه چې کوم دي نو هغه زبر طرف کوم چې د پولیو ډیوټي ولې نه کوي.
په اونیس پروګرام روشانه مستقبل کې امریکا ته د تللی یو پښتانه زده کوونکی کیسه اوري.
زه په خپل یو عام د کلی سکول نه تلی او ما سنوري دلی په بنو کې مې کالج ویلو. زه په خپل دا غنم چې هر یو کس لای شي او هر یو کس په دې کې فارمونه جمع کړي نو زه هم چې زه پاس کولای شم نو ان شاء الله چې زمونږ د سیمې نه هر یو کس پاس کولای شي.
او د مشال ریډیو په بل اونیز خبرونه کې به د وسلوالو په اړه واوري.
داسې قومي تحریک به چرته وي چې هغه څنګه په افغانستان کې د پښتنو په بعضو علاقو کې اختیار عمومي نو اولنی کار دا وکړي چې د افغانیت او د پښتونیت نښې یا علامتونه د منځه یوسي.
د دې هر څه اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. رزو د خبرونه لومړی رپورټ ته. د پاکستان په تر ټولو لوی شهر کراچۍ کې نن سهار د پولیسو پر یو موټر بمی برید شوی چې په ترڅ کې د دغه ځواک سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. پولیس چارواکي وایي له لومړنیو شواهدو ښکاري چې دا ځانمرګي برید و. جندلا نومې وسله والې ډلې د دې برید پړه پر غاړه اخیستې ده. په دې اړه نور تفصیل له کراچۍ څخه د مشال ریډیو خبریال راکوي.
پولیس وای 14 نن سهار د خار په مشرقي برخه رازق آباد کې رامنځته شوې چې پکې د پولیس سرتیرو بس او د پولیسو گاډي یا موبایل پنخه شوې دي. د کراچۍ خار د ملیر ضلع پولیس مشر راو انور د پیخي په ځای کې لرسنۍ سره په خبرو کې د 14 په اړه داسې ویل. دی وای له دې ځایه پولیس سرتیری په بس کې ډیوټۍ ته پلار وو. د دوی سره د پولیسو یو موبایل یا ګرځند موټر هم وو. کله چې د پولیسو بس د ٹریننگ سینٹر څخه راووتلو او لوی سړک ته راغله نو هلته موجود یو سوزکی موټر د پولیسو د بس سره جنگول شوی دی او دا پیښه رامنځته شوې ده چې پکې پولیس سرتیرو او ولسی خلکو ته مرګ جوبله اوخته ده.
اس اس پی راوانور زیاته کړه ل لومړنیو شواهدو داسې ښکاري چې د پولیسو د بس سره ځانمرګي حمله کوونکي د بارودو ډک سوزکی جنګولی دی، خو په دې اړه به ختمي معلومات د پیښې تر پلټنو وروستو مخې ته راشي. په حمله کې جوبل شوي او وژل شوي کسان د کراچۍ جناح هسپتال ته ور وړل شوي دي. د یاد هسپتال د ایمرجنسی د وارډ مشر ډاکټرې سیمی جمالی مشال رډیو ته ویلي، هسپتال ته اته مړي او درې دېرش زخمیان ور وړل شوي دي چې پکې زیاتره پولیس سرتیری دي. د سیمی جمالی په خبره په جوبل شوو کسانو کې نږدې د لسو زخمیانو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی چې له امله یې د مړو په شمېر کې زیاتوالی راتللی شي. د کراچۍ د ملیر ضلع د پولیس مشر راو انور په خبره د چاودنې په ښکار شوي بس کې 55 پولیس سرتیری سواره وو. د دې ترڅنګ 15 پولیس سرتیری د بس په ساتنه په ګمارل شوي پولیس موبایل کې په سفر وو. یاد دی وی په کراچۍ ښار کې د دې نه مخکې هم وخت په وخت پر امنیتي ځواکونو ورته حملې شوي چې مرګ جوبله یې اړولې ده. رازق آباد د کراچۍ ښار لرې پرته سیمه ده. په دې سیمه کې پولیسو ته د تربیت مرکز یا ټریننګ سنټر هم شتون لري چې د دغه ځواک سرتیرو ته پکې د کمانډوز تربیت ورکول کیږي. په رازق آباد سیمه کې نن سهار د ترسره شوې حملې پړه د جندالله وسلوالې ډلې په خپله غاړه اخیستې ده. د یادې ډلې د کمانډر احمد مروت لخوا مشال رډیو ته په رالیږل شوي ټلیفوني پیغام کې ویل شوي، دوی به په راتلونکي کې هم پر امنیتي سرتیرو دغه ډول حملو کولو ته دوام وربخي.
دا مشال رډیو ده.
د افغانستان، پاکستان او ترکیې ولسمشران نن د ترکیې په مرکز انکارا کې راټولېږي چې په افغانستان او سیمه کې پر سولې او د افغانستان او پاکستان د اړیکو په نږدې کېدو خبرې وکړي. دا په تیرو اوو کلونو کې د ترکیې په هڅه د افغانستان او پاکستان د نږدې کولو او په افغانستان کې د سولې د راتګ لپاره اتمه غونډه ده. په دې اړه نور تفصیل اسمت ساروان راکوي.
د افغانستان، پاکستان او ترکیه مشران نن غونډه کوي. دا له 2001 میلادي کال را په دیخوا د ترکیه په نوښت په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګېدو او د ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو لپاره اتمه غونډه ده. په دې غونډه کې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی، د ترکیه ولسمشر عبدالله ګل او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف به په افغانستان کې د سولې د راتګ او د سیمې د هیوادونو په ځانګړي ډول د افغانستان او پاکستان ترمنځ د همکاریو د زیاتېدو پر لارو چارو وغږیږي. د غونډې په پای کې به د درو هیوادونو مشران ګډه اعلامیه هم خپره کړي. پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وویل چې په افغانستان کې سوله او ثبات د پاکستان د بهرنۍ پالیسۍ برخه ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی د دغه هیواد دولتي رادیو ته وویل په افغانستان کې سوله به پر پاکستان هم مثبت اغیز ولري. تر دې مخکې د افغانستان چارواکو د اسلام آباد او طالبانو ترمنځ د خبرو هرکلی کړی او ویلي وو چې په پاکستان کې سوله پر افغانستان مثبت اغیز لرلی شي. د افغانستان، پاکستان او ترکیه درې اړخیزه سرمشیزه په داسې حال کې دایری شي چې په افغانستان کې د ولسمشرۍ انتخابات را لنډي او د کال په پای کې نړیوال ځواکونه وځي. د پاکستان دفاع وزیر رانا تنویر حسین د دوه اړخیزو دفاعي همکاریو د پراختیا لپاره تیرونه په ترکیه کې ویل چې هیواد د ترکیه په څیر له دوستو هیوادونو سره په ګډه هڅه کوي چې د افغانانو په مشه د سولې پروسه مخ ته لاړه شي او په افغانستان کې امنیت رامنځته شي. د دوه هیوادونو د دفاع وزیرانو د افغانستان له 2014 میلادي کال وروسته د وضعیت په اړه خبري وکړې او هیله یې وښوده چې د انقره درې اړخیزه سرمشیزه به په افغانستان کې په سولیز ډول د قدرت له انتقال سره مرسته وکړي. ترکیه چې د ناتو مهمه غړې ده، د 2011 میلادي کال په اکتوبر کې له افغانستان سره د امنیتي همکاریو په ګډون د اوږدمهاله همکاریو تړون لاسلیک کړی دی. ترکیه له افغانستان او پاکستان دواړو سره ښې او نږدې اړیکې لري او ویل کېږي چې له همدې کبله هڅه کوي چې افغانستان او پاکستان سره نږدې کړي او په افغانستان کې سولې ته لار پرانستل شي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
نن د پنځمبې په ورځ د سرکاري پرایمري سکولونو زنانه استادانو د پولیو کمپاین د پولیزیت کمپاین کې د خپل ډیوټي پر ضد په پېښور کې احتجاج کړي. هغوی د پېښور د پریس کلب مخې ته مظاهره کړي او سړک هم بند کړي دي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو د خبري اړپدې رپورت کې اورو.
د مظاهرین وړاندې د پرایمری سکولونو زنانه استادانو پولیو ضد مهم کې د ډیوټۍ خلاف د پېښور پریس کلب مخې ته جیل روډ د لنډې شیبې لپاره بند وساتلو او بیا وروسته یې د پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه. د سرکاري پرایمری سکولونو زنانه استادانو د خیبر پختونخوا تنظیم مشر نزاکت کلسوم د خپلو وختونو په اړه مشال ریډیو ته وویل
بچی د کورونو کې پری دی دای راشي د سکولونو ډیوټي کوي. پرون مونږ ته لاراله چې د ټولو د سسپند آرډر یې جوړ کړی دی او وایي چې د ټولو سکولونو اساتذه چې کوم دي نو هغه زبر طرف کوم چې دای د پولیو ډیوټي ولې نه کوي. خبره دا ده دا ټولې تاسو دلته وینئ چې دای راغلي دي دای د سرونو نه ودانګل مجبور شو مونږ نن چې پرون مونږ ته د دفتر نه روزانه ټلیفونونه دي کله یو سکول ته زیبي ځتی کوي کله بل سکول ته زیبي ځتی کوي دا خو طریقه نه ده کنه.
نو موړي زیاته کړه چې پولیو ضد مهم کې د دوی ډیوټي ختمولو پورې به خپل احتجاجي تحریک ته دوام ورکوي. احتجاج کې برخه لرونکي ځنې زنانه استادانو پولیو ضد مهم کې د ډیوټۍ په وخت د خپل ستونزو په اړه وویل
موږ ته ډېر زیات مسایل پدې کې موږ کور په کور موږ صرف ټیچینګ شوبه چې کومه ده دی لپاره خوله ده چې موږ د کور په کور باندې دروازې کټ کټاو هر قسم سړی دی راځي په موږ باندې غلط نظر ورځي
زنانه دی کور په کور ګرځي بار نه ډبې کله ما وای چې ماشوم مو دلی بیا راشه سبا انسان دی سوچلو شي او سړی دا رخصه نه زنانه نه راچا پیر
نو نړی خلک دا نه خو خایې موږ له دې کې راګی چې مرزه دې کې وایرس
دا شي کورونا وی چاغه کې خو لکه فیملی نو سیږي کنه ای کې بازی چارګان سړی وسیږي موږ چې ورش ورته هغه دا شان سړی روزي هغه موږ بارکه کم کم سوجونه کوي.
زنانه استادانو لخوا د روډ بندولو په محل دغلته موجود د خیبر پختونخوا صوبایي سملې غړي فضل حکیم ویناوا چې هغه خپل پوره کوشش کوي چې د دې مسلې هوارې کړي.
2000 ته سلور کوم چې قوم نور د روډ کولو کی ول چې دم قوم ده دم قوم ده موږ به دوه خبره ان شاء الله په ډایلاګ باندې حل کو دوه دغه موږ دغه سره خبرو کو سی ام سره خبرو کما منستر سره وکم کې دوه کیسر نه ګلو کړه چیرې موږ له ډولر کې دا څه ته خبر نه زه غوته خبر اورم ان شاء الله دوه جایز مسلې حل کو.
د پیښور ضلع زنانه استادانو په داسې وخت کې د پولیو ضد مهم نه بایکاټ کړی دی چې پیښور ضلع کې صوبایي حکومت د صحت انصاف په نوم درې میاشتنې مهم شروع کړی دی چې پکې د ماشومانو نورو مرزونو سره سره د پولیو مرز ختمون هدف هم شامل دی.
دا مشال ریډیو ده.
هغه نه کسان چې پرون له پېښور سره نږدې د بډبیری په ماشوخی لوکل کې د وسلوالو لخوا پر یو کور د برید په ترڅ کې وژل شوی ول مړی هم اتیر ورځ ماسخوتن په یاد کل کې خاورته وسپارل شو. د کلی خلکو دغه پېښه په سخت ټکو کې وغندله او د احتجاج په توګه د پېښور کوهاټ روډ د دوه ساعتونو لپاره وتاړه. د سیمې خلکو له حکومت وغوښتل چې د دوی د امنیت ټینګولو لپاره جدي ګامونه پورته کړي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
په بډابیره ماشوخیلو کې د امن لخکر د یو مشر په کور د نامعلومه وسلوالو په يرغل کې وجل شوی د یوې کورنۍ نه نارینه تیر ماسپخین په ماشوخیلو کې خاورو ته وسپارل شو. د کلی خلکو د پیخه په سخت ټکو کې وغندله.
محمد الله یمن غونچا خلکو کدي کوس پاتې کېږي هغه وړ شي سیوا او موږ په دې باندې ډېر سخت خپوي ته غلط کار دی. دا غریب خلک دې چا څه ویل وسلم په خلکو دې ته سزا ورکړي.
دغه زمونږ د پولیس رونو هیڅ قصور نشته. زمونږ دا د تحفظ کوي دي زمونږ د پر هر رنګ خو دې سره هغه وسایل نشته چې کم هغه خلکو سره دي چې کم زمونږ خلاف خلک دي د قران او شریعت د پاسخ پیګ دي. نو تاسو څنګه اسلام شو چې یو سړی د قران شریعت د پاسخ پیګ دي او هغه مړی کوي؟ اسلام خدا درس نه ورکوي چې ته د اسلام په نوم باندې داسې کارونه کوې چې هغه غیر اسلامي دي.
د ماشوخیلو د کلی خلکو د پیخي په خبرګون کې 13 غرمه د پیښور کوهات روډ تر 2 ساعتو پورې په احتجاجي توګه وتړلو او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې په بډابیره کې د خرابې امنیتي وضعیت د قابو کولو لپاره دی ګامونه پورته کړي. په دغه محل یو تن جانګیر مشال ریډیو ته وویل
زمونږ په ماشوخیلو کې روزانه 3 سلور سلور نه نه امري زمونږ د مال او د جان ته حفظ وسوک کوي. آیا دا به دینه به امریکای له خلک راځي کله پنجاب نه راځي؟ مونږ د کی پی کی حکومت نه دا مطالبه کوو چې مونږ په سټیل کې ریا کې اوسېږو مونږ په پاټا کې نه راځو. زه د خاص کار د وزیر اعلی سیم صاحب نه او د آی جی درانی صاحب نه دا مطالبه کوم چې زما په ماشوخیلو کې دې زی په زی چک پوسټ جوړ کی.
دوی له حکومت دا غوښتنه هم وکړه چې د پیر اسرار په نوم د مشهوري دغه کورنۍ سره دی مالی مرستي وکړي.
مشمن واړه پات دغه حکومت ته پټه سپورټ ریوس کې امداد ورسره وکړي. کلی کې وا چاندې غوند شو کپند پاس لېند حکومت په پاره پکې سره وکړي. دوی ورګه سو کمیشن کول واړه واړه
د بډابيري ماشوخېلو د سیمې د خلکو د دې غوښتنو په لړ کې د بډابيري د سیمې پولیس افسر ایس پی رحیم شاه مشال ریډیو ته وویل
د دې مطالبه بالکل جایزه مطالبه دي او دوی خصي خبره کوي او هغه سره خبره وکړه او دوی خپل احتجاج ریکارډ کو غیر ریکارډ کو او ان شاء الله امید دي چې هغه ته موږ حل کړو د دې خپل منځ کې مخکې نوم یو مسله روانه وه چې هغه کې بیا پولیس انکاونټر کړو د انټرس په سره وشته
تر دې دمه د دې پیښې پړه کومې وسلوالې ډلې نه ده قبول کړې او لشکر اسلام وسلوالې ډلې هم ویلې دي چې دوی د دې پیښې سره هیڅ تړاو نه لري
که پښتو وایې مشال ریډیو ور
تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست په پېښور کې د روان میاشتې په لومړیو یوول سروزو کې شاوخوا پنځه لوی چاودنې شوې دي چې پکې په لوی شمېر مرګ ژوبله او مالی ځان رامنځته شوی دی دا چې په دې پېښو کې څومره کسان وژل شوي او څومره ژوبل شوي دي راځي چې په دې رپورټ کې واورو
دا خیبر پختونخوا د سرکاري امدادي ادارې ریسکیو یو یو دو دو ویان مشال لیډو ته ویل چې د روانې میاشتې اولنې یول سورزو کې په پیښور کې د دوه ځانوجونکو په شمول پنځه غټې د ترهګرۍ پیښې شوې دي چې پکې د زنانو په شمول پنځوس پورې کسان وژل شوي دي د ریسکیو 1122 ترجمان بلال فیضی وایي
هغه کې چې نو پکچر هاوس سلما کې د سیبمون سره عملي شوې هغه کې تقریبا اوه کسان چې دي نو هغه وفات شوي شما سلما کې دماکه شوې هغه کې تقریبا چوده کسان مړه شوي کیسخوانی کې چې د نو یو خودکش حمله شوی او هغه کې تقریبا 10 کسان وفات شوی د جمیل چوک کې یو خودکش شوی او هغه کې څلور زنانو د غشو پرونه هم بیا واقع چې دا یو بډابیر ماشوخیل والا شوی د چاغې کې نه کسان چې دي ناغو وفات شوی
بلخوا کارپو ریټایر بریګیډیر اسد منیر وایي چې د حکومت په دې لړ کې هیڅ وخت نخکاری او تر سوچي طالب وسلوال ټول ډلو د دزبندې اعلان نوي کړی او ټول حکومت سره خبر اترو کې ګډون نوي کړی دا سه پیښه بیا بیا هم کیږي
جنگ بندی
یادونه ول دا چې د خیبر پښتونخوا د سرکاري امدادي ادارې ریسکیو 1122 یو میاشتنی رپورت تر مخه د وزیرستان نه علاوه قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا کې 13 د جنوري په میاش کې د دو ځن وجونکو په شمول 15 شپې ته 14 شوي دي چې پکې یو نوی کسان وژل شوي او 215 ژوبل شوي دي د نه علاوه سلور سکونه هم په 14 دن کو توکو الوزول شوي دي
د مشال ترڅنګ اوسه هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپګو
د سوات د پولیسو مشر یوسف علي په منګوره اتنه کې یو هنګامي خبري کانفرنس ته خپل وینا کې ویلي چې په لومړي ځل دوی د نوي ټکنالوژي په مرسته لاس شکمار نیولې دي او کچیر دغه ټکنالوژي د دوی په خبره نور سیمه ته وغځول شي نو جرمونه او د ترګری په پیښو کې به کمی رامنځته شي په دې اړه رپورت له سیمې د مشال ریډیو خبري اړه کوي
سوات منګوره تانه کې خبري غونډې ته په ګډه د سوات پولیس افسرانو خپل وینا کې ویل چې ډومبي ځل دوی په ډیر لږ وخت کې لس داسې شکمار نیولې دي چې هغوی په پکورونو کې ډاکې لګولې په دا اړه د منګوري ښار ډي اس پي یوسف علي وایي
10 کسان ونوي شو په 10 کې 3 کسان جوډیشل ته چې هغوی کنفیشن کړي د خپل اقبال جمع کړي او د وو کسان په کچې کې چې هغه موږ کوم اقلاګان چې شو یا کسونه و نقدي و ورسره نور د سیم پمپونه ده دا چې موږ ریکور کړی او مزید موږ ته یو نورم کسان ان شاء الله مې هغه په دې تاسو نه زیارو چې هغه کسان موږ تفتیش کې چولی دي ان شاء الله چې هغه کسان د اګریم سره کولو شي
دغه شکمارو نیولو په اړه تفتیشي افسر رشید اقبال زیاتوي چې سوات کې دوی نوی لیبرټری جوړ کړی دا او پکې خپوهان د جرمونو په اړه پلټنې کوي کچره دغه ټکنالوژي نور سیمو ته وغځول شي نو جرمونو کې په لوی کچ کمې راتلې شي
موږ ته ډېر مشکلات په ډیټا کې موږ به درخواستونه لیکل هغه بیا یو دفتر او بل دفتر ته تلل موږ ته به سی ډی آر په میاش کې نه ملاوي دا اوس موږ ته په نیمه ګنټه کې سی ډی آر ملاويږي او موږ په ډېر کوک اکشن الو دا غلا چې شوی دا ودن 3 ډیز دا غون ملزمان مونږ نیولې دي.
زی یو تن جمعه ګل وای چې د شپې یو سو تنان راغلی او دوی نه قیمتي شان پټکی واغستل. اوس هغه تنان دوی په تاڼه کې وپیژندل.
زمانه په یو بجه باندې داغله راغلی وو، درې کسان مال جلی موجوده، دوه تولې کالې او 5000 روپۍ زمانه ویستې وي. مونږ د ارمی په جامو کې راغلی وو او هغه دغه هغو سې پنجامې او ما ولا هغه پیسې او کالي ټول غونډ کړل. په خپه رضا مې ولاړ کړو. بیا زمانه رورو وي مونږ دلته چیکن کوو خپې نانه ویستې بس لاړه.
پولیس زیاتوي کچری دوی ته نوي ټکنالوژي ورکړې شي نو لرې نه ده چې ټول خیبر پښتونخوا کې به د عامو جرمونو سره سره د ترهګرۍ په پیښو هم قابو وموندی شي.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
د بیپولی خبریالانو په نوم د خبریالانو د حقونو لپاره کارکونکو نړیوالې ادارې په خپل کلنی رپورت کې ولیدل چې پاکستان اوس هم د نړۍ له هغو ملکونو څخه دی چې یو دی چې چیرته چې خبریالان له امنیتي ستونزو سره مخامخ دي. یادې ادارې د پاکستان بلوچستان صوبا د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناک سیمه ګرځولې ده. دا چې په پاکستان کې خبریالان ولې له امنیتي خطرونو سره مخامخ دي، د انیسا اجمل رپورت ته تاسو پام راړو.
د بیپولی خبریالانو ادارې یا رپورټرز وداوت بارډرز په خپل کلنی رپورت کې ویلي دي چې پاکستان اوس هم د خبریالانو لپاره د نړۍ په خطرناکو هیوادونو کې یو دی. یادې ادارې دا رپورت د نړۍ د 130 هیوادونو په اړه خبر کړي چې پکې پاکستان د خبریالانو لپاره په خطرناکو هیوادونو کې په 155 نمبر دی. د رپورټرز وداوت بارډرز تر مخه په 2013 کال کې په پاکستان کې وو خبریالان وژل شوي دي چې لاملونه یې د پاکستان د حکومت د قانون په عملي کولو کې دلچسپي نه لرل دي. رپورٹ زیاتوی په دې وو خبریالانو کې سلور یوازې په بلوچستان کې وجل شوې دي او په پاکستان کې د صحافیانو لپاره تر ټولو خطرناک سیمه بلوچستان ده. په پاکستان کې د رپورټرز وداوت بارډرز ادارې غړي او خبریال اقبال خټک وایي په پاکستان کې خبریالان له ډېرې مودې راهیسې د بد امنۍ په ماحول کې کار کوي او چې څوک وجل شوي هم دي نو هغې ته انصاف نه دی ترلاسه شوی. دغسې په پېښور کې د ډان ورځپاڼې بیرو چیف اسماعیل خان وایي په پاکستان کې اکثره خبریالانو ته په موجوده حالاتو کې د صحافت روزنه نه ده ورکړل شوې او ځکه هم هغوی معلومات نه لري چې څه ډول یو خبر داسې جوړ کړي چې پکې د هرې خوا رای موجوده وي.
بعضی موضوعات چې کم دی نو هغه په بین الاقوامی طور باندې په هغې باندې بندیزونه دي چې هغه موضوع ته نشي روچتولی. سینسرشپ موجود دی پاکستان کې یا په نورو ځینو کې شخصي توګه باندې خلکو سینسر ځان باندې لګولي دي او د هغې وجوهات دغه دي چونکې مسله دلته مشکل ده. که ته یو خبره کوې نه یو خفه کېږي، که بله خبره کوې نه بل خفه کېږي. دا مسؤلیت صرف د هغې کس په سر باندې دی چې هغه د خپل ځان لپاره داسې یو دغه راوټه کړي چې د هغې د وجې نه مشکلات جوړ نه شي.
بلخوا په خیبر پښتونخوا کې د بشري حقونو د کمیشن د څانګې مشر شیر محمد خان بیا وایي په پاکستان کې خبریالان د بیان د ازادۍ حق نه لري او ورته د مختلفو قوتونو لخوا خطرې دي.
دا د یو ریګولیشن په چارټر کې مده چې دا حق دی د ټول انسانان تور کې شوی او بیا د پاکستان آئین کې نو هغه کې هم فنډمنټل رائټس والا چپټر دی. پس نو هغه کې مده چې کوم چې دا ګارانټي دی اوس دا چې د کم ملک کې دا هغه کمزور شي هغه به وسه شي نو هغه کې کم غیر ریاستي تنظیمونه نو هغه واټ کې خپل ځای دی او طاقت دی هغه د اړین لاس کې راشي نو هغه نه بیا د اړین خیال ساتي نه د ملسانی شرکت خیال ساتي او نه د انساني حقوقو خیال ساتي. بس هغه خپل مرضي او خپل د ټوپک په زور باندې خپل فکر او خپل سوچ دی نه په مرشده باندې غالب کولو کوشش کوي.
دا چې د پاکستان موجوده حکومت خبریالانو ته د تحفظ ورکولو د بیان د ازادۍ په اړه څه پلانونه لري، د پاکستان د حکومتي ګوند مسلم لیگ نون ویان صدیق الفاروق وایي حکومت پوره هڅه کوي چې هیواد کې بد امنی ختم کړي او د خبریالانو سربیره ټولو خلکو ته تحفظ ورکړي.
هم تو
ملک کے ہر شہری کو
مک خو د ملک په هر ګوټ کې هر وګړی ته د تحفظ د ورکولو او د ترهګرۍ د ختمولو هڅه کوي. د خبريالانو هم د پوزیانو په شان کاروي چې هر مهاست زی خو په جنگ کې چې څنګه پوزی ته امنیت نه ورکول کیږي نو هم دغه سه صحافي هم د خپل صلاحیتونو پرانا کې ځان د خطرونو بچ کول شي. د وسلوالو پر ضد ګامونه پورته کول او امن یقیني کول سره صحافيانو ته هم تحفظ ورکړل کیدای شي.
د ریپورترز وداوت بارډرز د ریپورت تر مخه تیر کال په شام کې لس په فلپائن کې اتو او په سومالیا کې هم وو خبريالان وجل شوې دي. یاد اداره وایي چې افغانستان د نړۍ په خطرناکو هوادونو کې په یو سل اتیشتم نمبر باندې دی.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي. ستاسو په خوخه ستاسو په جبا
تاسو مشال ریډیو ته غوښتل نو اوریدونکو وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین درې نیمه بجې سوي دي. پامیر ساحل را سره په سټوډیو کې دی. راځي چې لاغه څخه د خبرونو لنډیز واورو.
د کراچۍ پر رزاق آباد کې نن سهار د پولیسو پر بس په ورید کې لکتر لګي یولس پولیسان وژل شوي دي. تر پیښو وروسته چارواکو مشال رډو ته ویل چې په پیښه کې له درې دېرشو زیات کسان ژوبل هم دي. وسلوالې ډلې جوندلوا د پیښې پړه منلې ده. د افغانستان، پاکستان او ترکیې مشران نن په انقره کې سره ګوري. د ترکیې ولسمشر عبدالله ګل به په ولسمشری زمانه کې د غونډې کوربه وي. افغان ولسمشر حامد کرزی او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف غونډې ته ورغلي دي. دا تر 2001 زیږیز کال وروسته د درې واړو هیوادونو مشرانو اتمه غونډه ده. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په هیواد کې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره تر اوسه له طالبانو سره په خبرو کې شوی پرمختګ باندې تسلي ښودلې ده. نن په پیښور کې د دولتي لومړنۍ زده کړو ښوونځیو خزینه استادانو په پولیو ضد مهم کې د ډیوټۍ پر ضد د خبریالانو مرکز مخې ته احتجاج کړی دی. افغان چارواکي وایي د امریکا پر احتجاجونو سربیره نن سهار د بګرام له زندانه 15 تورن وسلوال خوشي کړي دي. امریکا دا زندانیان خطرناک وسلوال بولي چې کېدای شي د افغان او ائتلافي سرتیرو وژنې لپاره د جنگ میدان ته ستانه شي. نن په کابل کې د امریکا سفارت لخوا په خپور شوي بیان کې دا پریکړه زخته خواشینو کوونکې بلل شوې ده. او امریکا وایي پر افغانستان ټینګار کوي چې هغه امنیتي تړون لاسلیک کړي چې تر مخه به یې امریکایي پوځیان په افغانستان کې پاتې شي.
مشال ریډیو ته غوږ نیسئ. درنو اوریدونکو خبرونه درته پامیر ساحل وړاندې کړه. او سم وخت رسیږي د مشال ریډیو اونیز پروګرام پښتانه په یو شتمه کې. د خبرونه ستاسو لپاره زموږ همکار شاهین بونیرای او اسمت څاروان په ګډه جوړوي. د چې په دې خبرونه کې دوی پر کوم موضوع باس کوي راځي چورته ورسو.
پښتون په یوشتمه کې
ستوري مشه وخت په وخت د پاکستان دننه او بهر د ځینی خلکو لخوا تاثر ورکول کیږي چې د طالبانو تحریک په بنیادی توګه د پښتنو قومي تحریک ته او چونکه پښتانه په خپل خاورا د بیقراری بهر هیوادونو د ځواکونو د موجودګۍ او بنیادی اسانتیاو د نشټوالي نه تنگ شوی دی نو ځکه یې ټوپک راوچت کړی دی. په خاص توګه په پاکستان کې د دې فکر د خورولو لپاره د ځینې سیاسي او مذهبي ګوندونو مشرانو ملا تړلې ده چې طالبان پښتانه ملت پال ثابت کړي. نن په خبرونه کې به دغه موضوع باس کو چې آیا طالبان په رښتیا پښتانه ملت پال دي او کنه. د سیاسي او ټولنیزو چارو کارپو ډاکټر خادم حسین وایي د طالبانو غورزنګ په بنیادی توګه د پښتنو د کلتور پر ضد یو غورزنګ دی او مرام ادا دی چې د پښتنو د سیکولر قامی تحریک مخاوني سي. نوموړي زیاتوي طالبان او نور مذهبي سغدریزه تحریکونه ځان د یو قام، سیمې یا ژبې پورې محدود نه ګڼي او غواړي چې په ټوله نړۍ د خپل خوخه شریعت عملي کړي.
خبره خدا ده
چې د طالبانو په دې نتورک کې کوم چې د مفکوري په حواله په یوسف کې ولاړ دي، په هغې کې پنجابي طالبان هم شته، په هغې کې ازبک هم شته، په هغې کې عرب هم شته، په هغې کې چیچن هم شته، او په هغې کې تاجک هم شته. نو د خالص په دې حواله دا خبره کول چې ګنې دا صرف پښتانه دغه ترهګرۍ نتورک کې شریک دي، یا د حملې د پاکستان افغانستان پر ریاست، یا افغانستان او پاکستان په سماج، یا په نور ملکونو، په هند، یا په یورپ یا امریکا کې حملې، دا صرف هغه خلک دي کوم چې پښتو وایي. نو دا خبره خو په ذاتي خود غلطه ده، فیکچولي غلطه ده. دا خو یو خبره. دویمه خبره تاسو دا یاد ساتي چې کله په سوات کې د طالبانو حکومت راغی، د راغی او د هغې نه پس انتخابات وشو، نو د سوات خلکو په شخړه هغه ګوند ته ووټ ورک، کوم ګوند چې د طالبانو په ضد مفکوره لرله. دا دو خبرې خو فیکچولي یو مخامخ خبر روړي. یو خبر خدا ده چې دا شک پیدا کېدی شي چې شاید د تحریک طالبان پاکستان کې ډېر شي خلک دي چې هغه پښتو وي، او افغان طالبانو کې ډېر شي خلک دي چې هغه پښتو وي او پښتو کې خطونه لیکي. نو دا د هغې شاید مجبوري ده، ځکه چې هغې له بله ژبه ورځي نه، یا بله ژبه ویلی نه شي. چې کله په کې بله ژبه راشي، یا بل د بل ژبې خلک په کې راشي یا لیکلی شي، نو دا هغې انګریزی کې هم لیکلی کوي، عربی کې هم لیکلی کوي، فارسی کې هم لیکلی کوي، اردو کې هم لیکلی کوي. لکه نن سبا دا شي خطونه چې دي، نو خو په انګریزی کې دي چې میډیا ته لیکي. نو دغه اولنۍ مجبوري وه د افغان طالبانو. نو دا شک پیدا کېدی شي چې شاید چې دا د پښتنو دي، قومي تحریک سره تړلي خلک دي. ولې تړلي خلک نه دي؟ ځکه تړلي خلک نه دي چې داسې قومي تحریک به چېرته وي چې هغه څنګه په افغانستان کې د پښتنو په بعضو علاقو کې اختیار عمومي. نو اولنۍ کار دا وکړي چې د افغانیت او د پښتونیت نښې یا علامتونه د منځه یوسي.
د پاکستان او افغانستان په پوله میشت پښتانه قبایل د مودو مودو نه د خپل قبایلی قدرونو او دود دستور د لاندې ژوند تیری، چې دوی ورته پښتونولي وایي. په اسلام آباد کې د یو څېړنیز مرکز مشر ډاکټر اشرف علي وایي، په سیمه کې د سخت دریځې د فکر د خورېدو په نتیجه کې د پښتونولۍ علامتونه، قدرونه او ولسي ادارې د وسلوالو د بریدونو ښکار شوي دي او پښتونولي اغیزمنه شوې ده. نوموړی زیاتوي،
پښتونولۍ په نوم باندې چې کوم کوډ آف کنډکټ یقیناً چې هغه به ګرځېدو د دغه نه ګیر چاپېره، د امن نه، د ورورولۍ نه، د بایچارې نه، د حسن سلوک نه. نن هغه سوسایټي چې کومه ده، هغه تن شو بل طرف ته. خلک هماغه دي خو هغه سوسایټي تن شوه ریلیجیس فنډامنټالیزم په هغې کې راغی، او هغه سوسایټي چې کومه ده نن د تشدد د هغې پولیټري چې کومه ده، هغه هم د تشدد نه ګیر چاپېره ګرځي. د هغې نثر کې چې څومره هغې هلته کې کار کېږي، هغه هم د تشدد نه ګیر چاپېره ګرځي. ستا هیروز چې کوم دي، هغه نن حکیم الله مسعود دی، هغه بیت الله مسعود دی. نو هغه پښتانه چې کوم غټ هیروز وو، هغه ستا هیر شو، ستا سوسایټي چې کومه ده ټوله ملیټرایز شوه.
لکه څنګه چې ډاکټر اشرف علي وویل، د طالبانو د بریدونو او سغدریز فکر د خورېدو سره ټولنه اغیزمنه شوه. پښتنه دا چې د پښتنو د ټولنې هغه کوم اړخونه دي چې د طالبانو د بریدونو ښکار شو. په دغه اړه یو ځل بیا ډاکټر خادم حسین،
په افغانستان کې طالبان حکومت راغی، نو اولنۍ کار یې دا وکړ چې د افغان ترانه باندې پابندي ولګوله. دویم کار یې دا وکړ چې د افغانستان جنډه یې بدله کړه، او بیا دریم کار یې دا وکړ چې دی د پښتنو چې هغلته کومه ورثه وه، لکه بامیانو کې د بودا مجسمې، هغه د بودا مجسمې ماتې کړي. او بیا څلورم کار دا وکړ چې د مدرسو کې، یا په سکولونو کې، یا مکتبونو کې، روغتونونو کې د پښتنو تاریخ بځای د مشرق وسطی تاریخ او د منځنۍ ایشیا تاریخ راوسته، هغه تاریخ یې د منځه یووړ. بیا چې کله تاسو په دې غاړه باندې راځئ، نو تاسو وګورئ چې د پښتنو د ورثې په حواله او د پښتنو د کلتور په حواله د رحمان بابا یو ډېر لوی نوم دی چې په هغې زمان خللی چې د ټول دنیا د پښتنو اتفاق دی، او د ډېر وخت نه اتفاق دی. د تحریک طالبان پاکستان په پاکستان کې په خیبر پښتونخوا کې د ټول نه غټ ګزار چې کوم کړی و، هغه د رحمان بابا په مزار کړی و، د رحمان بابا مزار یې نړولی و. نه صرف دا چې د رحمان بابا مزار یې نړولی و، هغه ټول ورثه، هغه د بودا د مجسمو په شکل کې وه، که هغه د زیارت کاکا صاحب په شکل کې وا، که هغه د پیر بابا په شکل کې وا، هغه ټول اونړول، هغه تباه برباد کړ. دغه شانې د پښتنو تاریخي تسلسل ته زیان رسولو کوشش وکړ. کله تاسو دې ته وګوري چې یو کام پرست تحریک داسې نه شي کېدی چې هغه د کلتور ملکیت نه اختیار، کام کلتور دا وجر نه وي. دلته داسې صورت حال دی چې تحریک طالبان پاکستان دی او که د افغانانو طالبانو تحریک دی، هغې د پښتنو کلتور په بنیادي توګه عرب کلتور ته د اړولو کوشش وکړه. ویا کې په دې وطن کې عربایزیشن شروع کړه، مثلا د پښتنو شاعرانو باندې پابندي، د پښتنو سندرغاړي د منځه وتل یا د هغوی مړه کول، د پښتنو د لیکلو سره تړلي خلک هغه یا تختول یا مړه کول یا د ملک شړل، د پښتنو هغه ګوندونه چې کوم د پښتنو د حقونو په حواله خبره کوي په پاکستان کې هم کوي، په افغانستان کې هم کوي، د هغوی ورکران او کارکنان مړه کول او هغه ګوند د منځ نه ویستل، او بیا دا ډېر واضح اعلان کول چې زمونږ مفکوره یا زمونږ چې کوم نظریه ده دا نه ژبه مني او دا نه جغرافیه مني، دا ډېره واضحه مفکوره ده. دا د دې په فتوو کې موجود ده، دا د دې په خطونو کې موجود ده، دا د دې په پوسټرو کې موجود ده، دا د دې په کتابونو کې موجود ده، او دا د دې په انټرنیټ په صفحو کې موجود ده چې مونږ د ژبې په حواله یا د کلتور په حواله یا د جغرافي په حواله دنیا نه تقسیمو، یا بس غیر مسلم دنیا ده یا مسلم دنیا ده. نو مونږه خلافت چې راولو هغه په ټوله دنیا کې راوستلو کوشش کوو. نو داسې قسمه تحریک څنګه قومي تحریک کېدای شي، یا څنګه د پښتنو چې کومه بیانیه دي، د هغې کومه مسلې دي، یا د هغې کومې شخړې دي پاکستان کې افغانستان کې، د هغې دپاره څه خبره کولی شي یا د هغې دپاره څه کار کولی شي؟ ما ته ښکاري چې نه صرف دا چې دا د پښتنو د قومي تحریک سره تړلي خلک نه دي، دا د پښتنو د قومي تحریک
په افغانستان او د پاکستان په پښتون میشته سیمو کې د پښتنو په مشرانو، هنرمندانو، استادانو، دینی عالمانو، جرګو، حجرو او جنازو باندې بریدونه دا ثابتوي چې طالبان د پښتني قدرونو هیڅ فکر نه کوي او غواړي چې خپل سغدریزه فکر په زور په خلکو ومني. خو ځینې خلک بیا دا پښتنه هم راوچتوي چې بیا ولې د طالبانو ډېر مشران پښتانه دي. په دغه اړه لیکوال او د کلتوري چارو کارپو عارف تبسم وایي
که موږ دا وایو چې په دې کې غیر ملکیان موجود دي، لیکن په دې کې زموږ خپل پښتانه ورونه هم د دې جنگ برخه دي. نو دا چیلنج خو موږ ته شته چې موږ د اول د خپل ورونه له دې جنگ څخه راوباسو چې هغه د یو بل خلاف جنګیږي. هغه که په فوجي مورچه کې دننه دی، کاغه د افغان فوج په مورچه کې دی، او کاغه د ترګر په نوم چې یادیږي د طالب په مورچه کې دی. دا له هغه کیفیت څخه راځي چې یو غټ چیلنج دی. او په دې کې بل یو غټ چیلنج دا هم دی چې کله دا ویکیوم کریئټ شو، دا نابرابري رالی او د حالات چې خراب شو، نو په دې کې دننه تر ټولو لوی ایشو دا هم اوسو چې په دې کې چې کوم کریمینلز دي، هغه خلک چې هغه اجرتیان دي، هغه خلک چې هغه مجرمان، هغوی هم له دې څخه ډېره ګټه واخیسته. د طالب په نوم یا د ترګر په نوم هغه خلکو هم زموږ په دې علاقو کې دننه خپلې پښې چې دي هغه مضبوطه کړې. نو له اوس خو یو رنګه له هغوی سره هم جنگ چې دی هغه زموږ روان دي. نو هغه خلک چې دي هغه له دې څخه راایستل شي یو غټ چیلنج. له دې سره سره بیا د ریاست پر سطح باندې، د حکومت پر سطح باندې، د خلکو د سوکالۍ لپاره، د خلکو د بهتري لپاره، د خلکو د ترقۍ لپاره هم ګامونه اوچتېدل پکار دي. ځکه چې په اوس کوم چې موږ قبایلي علاقې ورته وایي، دې علاقو ته چې ته ورسي هلته د ژوند بنیادي ضرورتونه بېخي نه شته.
لکه څنګه چې مو واورېده د طالبانو فکری رهبران پښتانه نه دي. البته د پښتنو په سیمه د اوږدې بېقرارۍ او نړیوالو قوتونو ترمنځ د خپلو ستراتیژیکي او اقتصادي ګټو لپاره د روانې جګړې په نتیجه کې دلته ریاستي او انتظامی جوړښتونه مات شوي دي، او د دغه خالی ځای د ډکولو لپاره په بېلابېلو نومونو خلک راوړاندې شوي او بیا د سغدریزۍ فکر وده کړې ده. له دغه وجې دلته د ترهګرو یو انفراسټرکچر ودرول شو او اوس چې څه هم کیږي تورې په پښتنو لګي. اوریدونکو، دغه وا زمونږ د نن خبرونه بلو ونی بعد یو بل موضوع سره ستاسو په خدمت کې راځو. تر هغه په خدای سپارل.
تاسو مشال ریډیو اوري او اوس مم پام د مشال ریډیو بلی اونې زی خبرونه تر اړوم. د خبرونه روشانه مستقبل دا چې هر اونې تاسو لپاره زموږ همکار منور شاو وړاندې کوي.
د پښتونخوا او قبایلی سیمو ځوانان ډیر زیات ذهني صلاحیتونه لري، خو د زده کړو او تعلیم موقع ورته ډیر کم دي. د پاکستان د جوړېدو راهیسې پښتونخوا او قبایلی سیمې ډیر شاته پاتې دي، خو په تیرو لسو کلونو کې دلته ترهګرۍ هم ډیره تباهي او بربادي رامنځته کړې ده. او د افسوس خبره دا ده چې تعلیم چې د یو قوم د ترقۍ یوازنۍ لار ده، ترهګرۍ تر بل هر څه ډیر متاثره کړی دی. خو د دې هر څه باوجود پښتنو ځوانانو همت نه دی بایللی او د تعلیم په برخه کې یې ځان د نړۍ د ځوانانو سره برابر ساتلی دی. دې لړ کې د امریکا حکومت هم پښتنو ځوانانو لپاره یو شمېر وظیفې او کلتوري پروګرامونه لري چې پکې یو کلچر ایکسچینج پروګرام نومیږي. په دې پروګرام کې برخه اخیستونکي یو ځوان مشال ریډیو ته د ځان په حق لوای.
زما نوم واجد دی او زه د قوم نه مروت او د ټانک سیمې سره تعلق لرم چې په جنوب کې د کی پی کې په جنوب کې پروت دی. او زه چې دې د کاروبار سبق وایم، بی بی اے ډیگری او فی الحال کمپلیټ شو، د دوران کې زه تلم مې په کلچرل ایکسچینج پروګرام
دا چې دې پروګرام کې یو تن څنګه برخه اخیستل شي. واجد خان وای
جی دا خدا او چې په اول چې دې اناونسمنت وشي دا اعلان وشي د دې پروګرام پاکله نو هغه کې بیا تخپل فارم داخل کې د امریکای چې کم د تعلیمي فاونډیشن په اسلام آباد کې هغه ته خپل ډاکومنټس ولېږي او فارم وی هغه به فیل کړي او ورسره چې دې پرسنل سټېټمنټ ورته وایي چې ځان متعلق پته دا خبره پکې کې چې زه لکه دې لپاره موضوع ترين کینډیډیټ یم او هغه به ورولېږي. هلته کې بیا دې خپل پروګرام وی خپل پروسیس وی عمل نه وباسي، سکرینینګ وشي او هغه چې دې تاسو هغه شارټ لیست کې کسانو څو کسانو نمونه تر اوالي په خپل دې خپل کرایټیریا دې سبیس باندې اگر راولی کی هغه بتاته ټلیفون وکي چې ستا انټرویو دا او انټرویو لا برازي په دې تاریخ باندې تر اطلاق واړي نو هغه به تو ورشي انټرویو به وشي.
په دې پښتنه چې په انټرویو یعنی مرکه کې څه ډول معلومات پکاريږي، نو موړي وویل هر ځوان په ژوند کې یو مثبت کردار لوبول غواړي، نو په کار دي چې همدغه په انټرویو کې وایي.
انټرویو کې چې بیا دا ته پوښتنه کوي زیات نه چې تبال تاسو کې لکه چې لاسې د پاکستان به څنګه نمائندګي کوي او د پاکستان بته التا پکم انداز باندې نوم روخانه کې او د امریکای او پاکستان د عوامو ترمنځ چې کم داسې خبرې داسې سوچ ته چې هغه لکه نه دی ټیک خو یو مثبت سوچ جوړول غواړي د عوام د پاکستان او د امریکای په هغه د بار څه کولای شي نو دا باندې وتاړه دا ته پوښتنه وکړه چې بیا د التکی بتاسنه یو مضمون بدر کې مضمون بولی کې استاد لیکلو اغه هنر دی ګوري چې د څومره تکړه دی بیا هغه سره سره انټرویو د پس پتا ته بیا چې دی انټرویو ختم شي ټول چې څومره شارټ لیست دی نو بیا تاسو کال وشي او ایمیل وشي چې ته یا سلیکټ شې او یا پاتې شې.
کوم کسان چې یو وار د پروګرام کې بریالي نشي هغه بیا هم په راتلونکو پروګرامونو کې برخه اخیسته شي. د بریالي کېدو نه پس د وړاندې پړاوونو په حق لا واجد خان وویل
نو بیا موږ ترالو چې تاسو لکه سلیکټ شوي بیا هغه نه پس چې ټوفل ټیسټ ورته وایي د انګلیش د پاره چې کوم ضروري ټیسټ وي هغه انګلیش ټیسټ دی انګلیش لینګویج والا هغه ټوفل ټیسټ په والي هغه چې کله کلیئر کړي نو هغه په بنیاد باندې ستاسو په مختلف د امریکای په مختلف ځایونو کې په مختلفو یونیورسيټانو کې داخله در کی نو انته کې زما ټوفل ټیسټ چې کله وشو نو بیا به ستاسو د ویزې لپاره ستاسو پاسپورت وغوښتل کی دا میډیکل فارم بدنه وغوښتل کیږي او دا پاسپورت چې دې دا به ورولېږي او دا میډیکل فارم به ولېږي نو ویزې ته به اپلای وکي ویزې فارم به جمع کړي هغه نه بعد به جی دا سوشي چې تاسو لکه چې الته کله سړی لاړ شي ویزې انټرویو وشي تا نه تاسو نو شي تبال تاسو کې بیا یو قسم همدا شان تاسو نه مختلف دي خپل نو ویزا کراله نو بس بیا به شي دې ته ځي.
د کلتوري پروګرامونو لپاره ټول خرچ د امریکا د خارجه چارو وزارت پوره کوي. واجد خان په دې اړه وایي
دا خو دا تنظیم دی چې دا ټول د امریکای د یو ایس سٹیټ ډپارټمنټ په نوم باندې شکم دي دا دې سپانسر کوي مونږ دا ټول سټوډنټان او دا ویزې فیس هیڅ هم نه دی پوری ویشي دا کله دا انټرویو له هم تزینو هغه مستاته یو خاص مقدار پیسې ملاوي کی د ویزې انټرویو لا دینه مخکې به ته خپل خرج دی نو د ویزې انټرویو نه بعد بیا ستاسو ټیکټ ما غي دلو کی بیا ال ته په واشنگټن کې درې ورځې پروگرام وی هغه اورینټیشن وی چې دلته لکراره دی عوامو دی میډیا عوامو دی خلکو څه سوچته هغه سر به تاسو څنګه یو رابطه ساتي څنګه به یعنی سدیدو خخو به دي سبد دي په کوم باندې خپکیږي په کوم نه آداب درته بیان کی نو هغه هغه نه پس بیا تاسو خپل خپل نوستین ته ولګی نوستې فیسم دی ور کړی الته بتا ته د جیب خرچه ملاویږي د میاشتې $300 مونږ ته ملایدل اوس زما په خیال دی کله لګنورم زیات کړی دی مرګری وای نو دا ملاویږي جی کتابونه د پاره طالب بیل $350 چې دی هغه در کی کې او روټي روټي هر څه چې دی هغه کې فټیریا نه ملاویږي عام فری ستار سفری وي دا واپس ټیکټ هم چې دی هغه کی تاسو راکړي واپس پر مطلب خپل اسلام آباد لاهور یا کراچی تراولي
زیاتره پښتانه ځوانان فکر کوي چې دغه پروګرامونو کې برخه اخیستل ډیر ګران کار دی او هر تن یې نشي کولای خو واجد خان وايي پښتانه ځوانان ډیر استعداد لري
زما خپل دا یو سوچ دی نه د دینه بعد جوړ شوی دی چې څومره د کمی دنیا کم یو کس څومره لایق کېږي شي د دینه زلک خګنه ما چې زمونږ د علاقې زمونږ د سیمې زمونږ د قبایلی سیمې زمونږ د پښتنو سیمې دا چې دی دا یو فخر کوم په دې خبر باندې چې الحمدلله دلته شدید دنیا یو داسې عیسی چې هغه د ټول داسې مغرو ول خلک دي چې هغه انتهایی جینیس دی ډیر تکړه دی او سمجھدار دی نو بالکل کول شي زکه چې زه په خپل یو عام د کلی سکول نه تلې او ما سنورې د دې په بنو کې مې کالج ویلو زه په خپل دا غنه مشه دا ان شاء الله چې هر یو کس له شي او هر یو کس په دې کې چې دې انکرېجمنټ وشي او دا چې دې فارمونه جمع کی نو زه هم چې پاس کول شم نو ان شاء الله چې زمونږ د سیمې نه هر یو کس پاس کول شي او ټول خطا کړی دی
دا وو واجد خان چې امریکا ته د کلچر ایکسچینج پروګرام د لارې تعلیم لپاره تللی وو وایي د هر بریا ترلاسه کولو لپاره مهنت بنیادی شرط دی هم په دې موضوع د روښانه مستقبل پروګرام نوره برخه به د یوې لنډې دمې نه پاس واورئ د مشال ریډیو روخانه مستقبل ته غوږی چې په کې درته د تعلیم او زده کړو لپاره د امریکا د کلچر ایکسچینج پروګرام په اړه حال درکو د کورم ایجنسی جاسمین فاطمه په دې پروګرام کې امریکا ته د زده کړو لپاره تللې و وایي زیاتره خلک چې د لپاره یې حسن نوي کړي لا د وړاندې نه په دې نظر وي چې دا ډیر ګران کار دی خو حقیقت داسې نه دی
چکله زه دې ته سلیکشن دی نه پر چې بیا دا کار دې ګران خو دې خو دا سي دي ګر چې مونږ وایو چې نه نه دا سکولرشپ په خو دې زول دي دا په لټ چې با او زه هم ما چې لا کول نه ما ته ټول دوی وی نه دي چې فرندز ما وی چې نه نه دا خو اسی بس اډورټایزمنت دی دا خو سره دې دې ته ونه کیږي دا نه خلک سلیکټ کیږي نه دا بس اسی دی او ستاسو ته وکونو زما او شو کنه دا کومه غرض نه ده زه دا ټول د پاره وایم چې دې ټول د پاره دې چې دې ته اوکی کنه دا سي نورم ډیر چې پروګرامونه دې چې غیت دې اوکی لکه دا دې زیات خبره دې چې مونږ بهر او ته نه شو او وګورو چې باندې هغه کې مول څه څنګه روان دي او دا وګورو چې امریکا ولې دومره مخکې ده لکه مونږ
دغه پروګرام د څومره وخت لپاره وو او پکې دوی څه حل ځلې وکړي جاسمین فاطمه په دې اړه وایي
دا ما کوم راغله چې له دې پروګرام ته دا سلور میشت راغله کنه دې سره اخیر نه کې بس تو سرټیفیکټ ورکول خو دې چې مونږ دا اوسې ان کوم ای امریکا کوم سټیټ سو او کالج او یونیورسيټانو کې هر یو سټیټ کې مختلف ولا پاکستان ولا ماشومان یا چولې مونږ بل تر بس یونیورسيټي او کالج کې سبا کم یا سټیټ او پاکستان کې کمیونټي سرویسز کې مونږ ستاسو سره
جاسمین فاطمه وای امریکایي خلک د ولسی خیر خېګړې لپاره د پیسو نه بغیر یعنی پر رضاکارانه توګه هم د معاشري څناسه خدمت کوي او دا نظر لري چې هر انسان ته د کې برخه اخیستل پکار دي نو موړي د امریکایي نظام تعلیم په حق لوي
لکه ډیر زیاده سي فرق نشته مکرشان اډوكيشن د تم د التم د خو انت بس شاندار دي چې فریډم دی اته کنه پاکستان محنتی محنت
په دې پښتنه چې د قبایلی سیمو پښتانه د خپلو روایتو سره ژوند تیرول غواړي هغې ته دې لړکې په امریکا کې څه مشکلات وو او که څنګه جسمین فاطمه وویل
وخت اول غواړي عاشره اکه شاه کولې شي او د پښتنو ته نه یم مالته زما اومده پښتنو په شان لباس او پښتنو په شان اوسېدلو نو انت کی هغه دې زیات باندې شي قدر کولو غنل کښ هر چا خپل مرضي وانه چې مونږ کولو یا بچا عبادت کولو چا څنګه خوري راشولې او څنګه خوراک کولو هر څنګه هر څه کی ازادي وا بس تاسو چې زما حکم هغه زما ټول عمر څنګه
په موجوده کرکیچن حالاتو کې زیاتره پښتانه په دې نظر دي چې امریکا د اسلام او مسلمانانو خلاف ده خو نوموړي وایي چې هغه په امریکا کې خپل عبادت ښه په ازادۍ سره کړي او خلکو ورته عزت او احترام ورکړي دي جیسمین فاطمہ نام پختلی په داسې حال کې چې د پښتنو په سیمو کې تعلیم او تعلیمی ادارې د ډیرو سختو شرایطو سره مخ دي نوې کول او په خاص توګه جنکو ته څه پکار دي
ټول نو نور افسر چې کوم تعلقات وی هغه وی خصاتی او زیات تر کوشش کوي چې د ګریجویشن پورې سپخ ته دی او ای او نور دا چې خپل فرنګي چې کوم خاندانونه دی هغه سره پورا حل راغی چې مددکار ساتل شي او کدي دا یېر زړه نه و بس چې مونږ یا بهر تل نه شو او مونږ دا سټیشن په بهر نه تل نه شو مور پلان نه او دا سیستم نشته د خپل امور پلان نه لري نه لري دا د شپږ وخت وکړل شو چې د امور پلان نه لري له سبا خو یم او دا بس وخت زما تی وی لکه چې تاسو جوب کړم ډیر ښه ده او نه یم اډوکیشن اصلي ډیر زیات فائدې دي
جیسمین فاطمہ زیاتوی تعلیم د ټولو انسانانو بنیادی ضرورت او حق دی او تعلیم یافته جنکې د خپل کورنۍ ملک او قام لپاره د هلکانو سره یو شان مثبت کردار تر سره کولی شي نو موري په امریکا کې د کلچر ایکسچینج پروګرام تر مخه زده کړې دي وای د یو ملک او ملت ترقی هغه وخت ممکن شي چې پکې خزه او سړی یو شان برخه واچوي خو به تعلیمه که خزه وي او که سړی د وطن په پرمختګ کې په سمه توګه کردار نشي لوبولې او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سر ته ورسېد تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 0 0 0 2 0 2 2 یو یو دو سلور یو دو یو. داش میرے تاسو تا یو وار بیا پا انگریزے کے تکراروم 0042022112411. او اس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړی. خاد او آباد اوسئ.